درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اووم لوسته. راځو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پیژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې د هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درڅلوېشتمې صفحې څخه تر نهه څلوېشتمې صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومېږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې څه ډول یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. همدارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه سینې، پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د زمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دی. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمیر ډېری چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندو ته سکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې، داخلي غړي چې دي. لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه، کولمې، همدارنګه نور اعضاوې چې کوي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نه خاصه. یعنی دوی چې دي دغه کم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده. هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي، منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې دا مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دي یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټول چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چېرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نه سوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویې صفحات دي موږ ویلي وه دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یې دي چې په هغه ځای کې جوړېږي ورپسې راځو د هډوکو جوړښت هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې د خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست سي چې هغه شامل دي همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه شوي دي جوړ شوي دي چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېر وخت موږ وایو د دوی هډوکو چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لاره کم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت چې دا خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کم هډوکي چې دی هغه بیرته تشکیل د وخت په تیریدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوی دي چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دی چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کم حجرات چې دی نسجونه چې دی هغه یو د بل سره ډیر نږدې ډیر په کلک ډول سره پراتی چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دی د دې کمې حجرې چې دی هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري او سفنج ډوله چې دی هغه به د دې کم حجرې چې دی نسجونه چې دی هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډیر فاصله کې پاتې دي او د دې کم حجرې چې دی په وګ کې ژورتیا هم لیدل کیږي بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه دغه هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري چې د دې لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي ورپسې راځو د هډوکو ډولونه هډوکي چې دي عموما په دا کم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي چې اوږده هډوکي لن هډوکي او پلن هډوکي دي اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي د بازو هډوکي دي او دا کم د پښو هډوکي چې دي د چې کېږي په اوږده هډوکي شمیرلای شو او دوی چې دي اوږده او نری وي او د بدن د اوږدېدو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي ورپسې لند هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انیتاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي او مثال شم مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولای شو همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولای شو او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپک وي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم ویل د سینې هډوکي دي د ورانه یا اوږې هډوکي دي او د سینې پنجره پکې کې شمیرلای شو ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړي منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سر په اوږده لند یا پلن ډله کې شامل دي نسی او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کې برابروي او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کژېدو ورتیا هم چې د پکښې کې لیدل کیږي او اور پسې راځو بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډیره زیات شجاو سره ساتنه وسی مطلب ساتنه ډیره لازمی ده او د دې چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډیر ګټه حاصل کیږي چې خپل بندونه مش په درې ډول ویشو چې نه شوریدونکي نیمه شوریدونکي او شوریدونکي نه شوریدونکي چې دي هغه مثال یعنی هیڅ ډول سره دي چې حرکت نه کوي یعنی ډیر حرکت نه پکې کېدل کی کیږي خوځش نه پکښ لیدل کیږي او د دې چې دی په هډو کې په ډیر نشت دي ډول سره پراته دي لکه د سر کاسه ده همدارنګه د حوصلې هډو کې چې د شاده هډو کې سره په کلک ډول سره پراته دي او بل چې دی نیمه شوریدونکي دي دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال مش په شوریدونکي حسابلی سو او نه هم نشودین یعنی دی یو څه لږ حرکتونه سر تر سوالی سي مثال لکه د چچر د هډوکې سره د پښتې د نشلېدو ځای دی او دا رقم نور مثالونه هم شکوالی سو مثال د فقرات بندونه دي او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکښې کې شمیره لای سو او ورپسې شوریدونکي دي شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کم آزاد حرکتونه چې سر ترسي هغه کې ټول چې وجود لري شوریدونکي بندونه وجود لري لکه مثال شمثالونه موږ کولای شو زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو مثال دغه رقم د زنګنو باندې د څنګلي باندې د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه هم دغه د غاړې بند هم پکې شمیرلای شو موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دی دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنت په نامه سره یادیږي چې دغه لیګامنت چې دوی ته چیر کړی دی یو سخت جوړښت جوړ کړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې خپل یو د بسره په اسانۍ نشي کولای چې جلاسین یو د بسره په نشتی ډول سره پراته دي او بل موږ وایو په بندونه کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساينوویل مایع په نامه سره یادیږي چې دا چې به د هډوکې د مثال د شوېدل چې مثال هډوکې یو د بسره مثال ش حرکت وکړي د هغه د لپاره وجود لري او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډیر ډولونو ویشل شوی دي چې هغه څخه یو پندسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپرس ډول بندونه دي کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هر خوا حرکت کولای شي لکه مثال موږ دورانه هډوکي ور کولای شو په نظر کې نیولای شو نو چې دي هم شاته هم مخته کولای شي چې حرکت وکړي او پاتوس چپرس ډول بندونه چې دي دې لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیو چې دروازه چې د یوازې یو خواته چی کوي حرکت کوي چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیولسو موږ د ګوتو بندونه چې دی هغه یوازې یو خواته حرکت کولای شي او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو په په خوا وختونه کې چې به کم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډیر کمزور او حرکت یې نسوي کولای یا به مثال دا کم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې یا به مات شو یا نور پیشي به رامنسوي نو دغه لپاره علاج نو مګر وروسته چې و د یو اوټوپیټي یو برتنوي جراح و چې دغه په واسطه د اورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلېدل او انسانان کوس د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ و ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو موږ ډېری وخت کې دای چې مثال ځینې ناروغیان رامنځته شي ځینې وخت د هډوکو پوکی رامنځته شي ځینې وخت هډوکي مات شي د یو پیشې په ترڅ کې نو دغه د مثال دغه ناروغیان چې دی موږ چې کو په دې کې بحث لاندې نیسو ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړې د چې هغه په هډوکو کې رامنځته کیږي دا چې کله رامنځته دا مطلب هډوکي دغه کم د پلی یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کیږي دغه لیګامنت چې دی تارونه یو د څخه کاشو خوري دا د ډیرو بې ځای حرکتول عمل را مسته کېدلی شي باید د دې خوداري مثال دا وکړنسي همدارنګ د زینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینی وخت ماتیږي هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولېږي چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استوار وساتو ډېری وخت کله چې ډاکټران ته لاړ سوغې خان ورکی او یا هم په گچو کې ورکی تر څو دې چې استوار پاتې سي چې د وخت په تیرېدو سره کوم وینه چې دغه دلته د حجروي ویش جوړ کیږي یا کوم مواد په هډوکي ذخیره سي او غوی دغه برخه ته ځان رسي چې په دغه ځای کې کله چې د ټوله برخه ځانه ورس مواد ځانه ورسې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي ماتسوې نس پرته چې کیږي د کیږي چې بیا هغه کوم پرانه وینه چې هغه بیرته چې کیږي ایسته کیږي هم درنګ ځین وخت د هډوکو پوکی را منځته کیږي چې هغه هم کېدل سي ډېر شو سي ځانمن اوسې چې باید هغه د لپاره مشه تغذیه وکړو او د مناسب خوراک استفاده وکړو دا زموږ د نن ورځې موضوع زموږ اخرنی برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه: په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل شوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه: د هډوکو جوړښت واضح کړي. او درېیمه پښتنه: بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
در ورځ موږ تاسې ته زړه د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسې مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطي غشا شامل و، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ ویل د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. از موږ درس باید او د شمې صفحې څخه تر دو پنځوسمې صفحې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیت دی عکس العمل دوی چې دی، کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده، هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادېږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده، د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده، هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادېږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي، هغه رامنځته کېږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي، تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې هغوی د دوی سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه، د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي، دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو، هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو، دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې، دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش ته که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، دي د ریزش انټي باډیانې چې دي، هغه مطلب د لږ وخت لپاره وي. ځینې چې دي، هغه دوامداره حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کېږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړېږي، یعنې په یو وار شری ونیسي که دغه خزانې راویستي، بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي. او انټي باډیانې چې دي، هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټی باډی د وایرس په مقابل کې، د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټی باډی به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی. یعنی د هغوی مطابق انټی باډی جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جنګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی، هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو دپاره، د هغو دپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی شو. واکسین شده ای هغه ډیر مهم اساسي دندې سرته رسېږي. د مثال په ډول موږ وایو دوی چې دی دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دوی یاداش ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي، خپل واکسین شده هغه د میکروبونو کمزوره سوي، مړه سوي، یا هم د دوی د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا آر این ای اخیستل سوي، دا غس خط ترتیب سوی. واکسین چې دی اول خو چې کی اول دا نه ده چې دی انټیجن پنش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي. یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا اجنبي مواد چې دی وګوري ور باندې پیژني. او بل چې دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی انتیبودیانی چی دی آغوی چی که دیتا مجبوره که ترسو ده هغا میکروب ده پاره یا ده هغا انتیجن ده پاره ده هغا انتیبودیانی جور که یا دو غوب مقابل که اکس لامل شکره که یا دو دوی سر مبارزه و که آو یا دوی بل اساسی دنده چی سر ترسی هغوی مافیتی سیستم ته یا داشت ورکوي، یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري. او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټیبادي جوړ کړي چې هغه څه شي ورسره له منځه ولاړ سي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یي، ځینې چې دی هغه کمزوره سوي لکه د شري ده، هغه د هغه کم د شري وایرس چې دی د هغه کمزوره سوي برخه باندې چې کېږي، د کمزوره سوي برخه څخه چې کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بې چې د هغه میکروبونو مړه سوي برخه اخیستل کېږي، لکه مثال د پولیو ده دی، د انفلونزا ده دی. او ځینې بې چې هغه د مسنجر آر این ای چې موږ وویل د آر این ای یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله دوی د مسنجر آر این ای د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بې دي موږ وایو چې دغه د مسنجر آر این ای برخه ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیات لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې کې یادولی سو. او د لومړي ځل لپاره چې وو دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړي کسان چې کوم لیدل هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نه شوی ورکولی. او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول، یعنې د دغه ناروغي څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جن د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه دغه برخه واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې د دوام کوي، یعنی ضرورت نشته چې هر پله واخیستل سي. او دا کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل سوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل سي. ځینې ناروغي دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلې اوسې چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي. دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي، چټک سي، چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او هلته چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي وه چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې دی له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولی چې دوی چې کې کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کوم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تمباکو د دې شانس استفاده چې د سږو سرطان رامنځته کوي. دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والی هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي. همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي. وسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټې ډوله جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اواز تغیر خوري او ورسره دوامدار ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت. د دې لپاره چې موږ د ډیرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنی د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغه مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه مشته برابرېږي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسیدلو لپاره ډیر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چې شامل دي؟ قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مرستندوی خوړه و نه اوسې چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه وایو. په تېرو لوستونو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه وپېژنل. اوس راځو ویټامین پېژنو. ویټامین چې دی تقریبا 500 کاله مخکې کوم کس چی مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډیر اوږد سفر به و چې د هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به ویني کېدلې، په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډیرې موږ په عامې سله چې په خېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه ویني کېدلې. مثال یا د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی سره، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډول عمومي ویشل شوي دي، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کیږي. ویټامینونه چې دی غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دی په بدن کې په زیات اندازه نه ذخیره کیږي. او پاتې سو په شامو کې وړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دی لکه ویټامین ای، ویټامین ای، ویټامین دی او ویټامین کی چې د دې موجودیت په بدن کې ډیر مهم دي. لکه ویټامین ای چې د کچيري هغه په بدن کې کم سي د شبکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا غنه جوړې سره انسان مخ کې او ویتامین دی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروری دی، چې کچیر تر خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي، یعنی هډوک نرمیږي، او کچیر تر خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې د ورشتان تویدل، زړه بدوالی، د بندونو او هډوکو خوړ او د اند نسناست لامل هم کېدلی سي. نو باید ویتامینونه چې دي دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دغه رقم موږ مختلف ویتامین ای، ډی، ای، کی، ار یو چې دي خپل ځان ته مهم دي او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخرنی موضوع په روغتیا او سلامتی باندې د الکولو درملو اغیز. په دا کوم درمل چې دي هغه په مختلفو ډولونو پیدا کېږي. مثال ځینې درمل چې دي د درد ضد دي، د بکتریا ضد دي، د الرجي حساسیت ضد دي، د اعصابو لپاره ځینې موثر دي. دا ورکم ډېر نور